پیام‌ها زیاد است، اما فرصت کم. با پایان این مجله خبری رسیدیم. وعده می‌کنیم که پیام‌هایتان در دیگر برنامه‌های رادیو آزادی پخش خواهد شد. حالا یک برنامه یک ساعت دیگر سالی محمد سالی پیشکش می‌کنم. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
کور بدن اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه تر 9 بجو ده. پورا پرونی کوری چې د افغانستان ولسمشر نن په دورزنی سفر هند ته ځي، دی به له هندي چارواکو سره پر کوم مسایلو خبرې وکړي. په همدې خبرونه کې اوریدلی سي نن دوشنبه د غوی یا ثور و ماده اپریل 28 محمد قاسم سولمل په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه په سرټکو پیلو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. افغان حکومت خپل وسلوالو مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هر ډول ګواښ پر وړاندې د مقابلې توان لري. او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمېره له 3000 څخه واوښته. د هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورزنی سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند اجمل عبید عابدی له ازادې ریډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي، او همدارنګه ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته د هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د دولت رسمي خبري ویب پاڼه د دې بیان په خبرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل سوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. د غلاز بیان له دینی عالمانو، مدني ټولنو او له عامو افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپرې شي چې وسلوالو طالبانو د اعظم په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر تنکۍ ځوانانو د طالبانو د حقنی شبکې د قومندانانو لخوا جنسي تیری او لاغو څخه ناوړه جنسي استفاده خورا زیاته سوې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست په یو بیان کې وایي چې دا قومندانان پر تنکۍ ځوانانو له جنسي تجاوز وروسته هغوی انتحاري حملو ته هڅوي، څو د دوی په وینا ګناوی پاکې سي. ملي امنیت وایي په دې وروستۍ کې د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو ځان وژونکی هلک ونیوی چې د طالبانو درو قومندانانو پر جنسي تیری کړی و. د ملي امنیت په بیان کې ویل سوي چې د ځوان منلې ده چې طالب قومندانانو لومړی ورباندې جنسي تیری وکړ او بیا یې انتحاري حمله ته وهڅوه. طالبانو د ملي امنیت د راپور رد کړی او هغه د دې ډلې د بدنامولو یو هڅه ګڼلې ده. په نیپال کې د تیر شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نو تکانونو د تلفاتو شمېره څه باندې 3200 تنه ته رسېدلې او په دې پېښه کې 6500 کسان ټپیان دي. په دې ډله کې هغه 3 کسان نه دي شامل چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونټ ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړي او مړه سوي دي. د دې زلزلې مرګ چې شدت یې او بخښې د دې زلزلې مرکز چې شدت د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریشتر په کچه مقیاس 6.5 درجه ثبت سوی، د چین سرحد ته نږدې په پلازمینه کټمندو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور و او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندو کسانو او مړو د لټې په حال کې دي. راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرونه وړ مروز 10000 کسانو شپه له کورونو بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د کټمندو په مرکزي برخه د څو پیړۍ یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ نړولې دي. د زلزلې د نو ټکانونو له کبله له هند، چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلې دي. اخو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت طوفان لشتر لژه و دېرش کسان وژل. د راپورونو لمخې د طوفان چې لسکونه کورونه ویجاړ کړل همدارس له 200 زیات نور کسان ټپین کړي هم دي. د خیبر پښتونخوا د یلتی حکومت او مقام ریاض خان مسعود تایید کړی چې د دې طوفان په نتیجه کې شپږ کسان مړه شوی دي. د راپورونو لمخې لسکونه واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی. د پېښور د هوا پیژندنې د ادارې مشر مشتاق علی شاه ویلي چې د لارو بندېدو له خلکو سره د مرستې عملیات ستونزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم د دې کسانو پر مړینه او مالی زیانونو خپګان څرګند کړی دی. د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لږ تر لږه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. امنیتي چارواکي او د روغتون مسؤلان وایي چې په دې لړ کې یوه خونړۍ حمله په لویدیځ انبار ولایت کې هغه مهال وسوه چې یو ځن وژونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د پوځي پوستې مخې ته والوزوه او لږ تر لږه اووه سرتیري وژل. د بغداد په مرکزی برخه کې په یو بل ځن وژون کې موټر بم حمله کې بیا شپږ کسان وژل سول او ولس نور ټپیان سو. همدارس د بغداد په شیا میشته عامل سیمه کې یو بل چاودنې شپږ کسان وژل او په محمودیه کې چې د بغداد په 10 کیلومتر کې پرته سیمه ده یو موټر بم چاودنې درې کسان وژل او وی ټپیان کړه. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې لویدیځ ولایت انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړي. د عراق پوز پر نوویل په بغدادي نومه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې حمله په شاتم بولې او څوارلس وسلوالې وژلې دي. او د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج شي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې د 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واکې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسیون ځپلی او پر رسنیو اداره ټینګه کړې تمه ده چې 4 کلن نظربایف په د 15 دورې لپاره ولسمشر وي. نو موړی له 15 کلونو را پدې خو د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرونه دا وکړه چې په پرونه انتخاباتو کې په سلو کې 95.1 خلکو ګډون کړی وو. ولسمشر نظربایف د خپل رای له کارولو وروسته ویل دی ډاډه دی چې د قزاقستان خلک به د هیواد د ثبات او د پالیسۍ د دوام لپاره رای ورکړي. د نظربایف دوه سیالان ډېر پیژندل سوي شخصیتونه نه وه او په اړه یې تصور دادی چې حکومتي کسان وو او د خلکو د غولولو لپاره یې ځانونه کاندید کړي وه. نور سلطان نظربایف چې د پخوانی شوروي پر مهال د حاکم ګوند سیاسي بیورو غړی وو ویلي چې غواړي د دیموکراسۍ له راوستو مخکې قزاقستان په یو سوکاله هیواد بدل کړي. خو د منتقدان بیا وایي چې نوموړی د مخالفینو او رسنیو د ځپلو او په اساسي قانون کې د غیر قانوني بدلون له لارې واک ته رسېدلی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر نن په دوه ورځني سفر هند ته ځي.
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په گاونډیو هیوادونو کې لاغوند کډوالو سره کېدونکو چلند ناسم ګڼي. د افغانستان بانک وایي پانګوالو ته د اسانتیا لپاره د پور ورکولو نوی سیستم ایجاد کړی.
کولی شي بانکونه آنلاین خپل مشتری په حق لباندې د هغه د سابقې په حق لباندې معلومات ولري او درست قضاوت وکړي شي.
په ننګرهار کې د وینې ورکولو آنلاین بانک جوړ شو.
دغه ډیټابیس د فالدونو ترس کې باندې موږ ډیر شمیر داسې ناروغان چې هغه تزمین ته ضرورت لري ان شاء الله هغه ستونزه به د ډیټابیس په فالدو سره حل شي.
د ثور د اومي او اتمي پاړه مو د افغانانو نظرونه غوښتي.
اومه او اتم د ثور د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځ دی او د افغانستان د نننۍ جنگ بنسټ دغه ورځ دی.
په پېښور کې طوفانونو د سر او مال زیانونه اړولې.
ډیر زیات طبیعي شوی وه. 150 کری چې دی هغه زخمیان شوي دي. اوس یې نو آرمي هم موږ سره راوړه.
نور مطالب هم در تلورو د ورکو از زنو د لټه پروگرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. ولسمشر اشرف غنی نن نوی دیلی ته ځي. د افغانستان جمهور ریاست وی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دې سفر کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واکته لرسیدو وروسته د هند ته د شغلی غنی لومړی سفر دی. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
اقتصاد، کرنه، سوداګری او ترانزیت هغه مسائل دي چې لکه څنګه چې د دولت د ریاست ویاندوی ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي هغه باندې خبرې اترې کیږي، او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري، او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی، هندوستان نه نیولې تر آذربایجان پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې چې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه ګزارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارده ډالرو مرسته وکړه. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر آزادۍ رادیو ته وویل چې نوې ډیلي د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. په هند کې هم ګڼ افغان کډوال دیره دي او هر کال په لسګونو ځوانان دغه هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ګاونډیو هیوادونو کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کډوالو پناه غوښتنې او وګړو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ یوه چارواکي خبرلانو ته وویل چې دغه ډول ناسم چلند د متحده ایالاتو لپاره د منلو وړ نه دی. قسیم سولمل او نور جزئیات.
له افغان کډوالو سره د گاونډیو د ناسم چلند په حق له د راپورونو په دوام د امریکا د بهرنی چارو وزارت چارواکي وای په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونو اندیشمن کړی دی. د کډوالو وګړو او پناهغښتونکو په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو مسؤل سایمن هنشاو د یک شنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل پناهغښتنه د افغانانو حق دی، او له افغان کډوالو سره د افغانستان د گاونډیو دا ډول ناسم چلند ورته د منلو وړ نه دی.
I'm concerned about some reports of anecdotal reports of
دوی زله پاکستان او ایران څخه د راستنسو کډوالو د ناوړه چلند راپورونه پاډان دښنه لرم. موږ باید دا روښانه کړو چې دا ډول پیښه د منلو وړ نه دي. شغلی هنشاو زیاته کړی چې هیواد تیر میلادي کال افغان کډوالو څخه د ملاتړ په هدف 100 میلیونه ډالر مرسته وکړه، او په بیلابیلو برخو کې به خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. نوموړی وویل له 2002 میلادي کال را په دې خوا شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال هیواد ته ستانه سوي دي، چې په وینا یې دا د افغانستان راتلونکي ته د امیدوارۍ څرګندوی کوي. وروسته تر دې چې طالبانو تیر میلادي کال په پېښور کې پر 1 حمله وکړه، د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول، او دوی ته وخت وټاکه څو د یو کال په موده کې بیرته افغانستان ته راستانه سي. د دې ترڅنګ له ایران څخه هم وخت نا وخت داسې راپورونه خپرېږي چې ایراني چارواکي افغانان په زور له خپلې خاورې شړي، زوري اوان لسکونه افغانان وژلي هم دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند نادر فرهاد وای د 2015 کال له پیلې دو سره په ګاونډي هیوادونو کې پر افغانانو فشارونه زیات شول څو بیرته هیواد ته ستانه سي. خو ښاغلی فرهاد وای اوس د افغانانو د بیرته راستنېدو بهیر عادي سوی دی.
اگر چې دری اواخر میزان بازگشت خیلی ها به شکل
دیوی که تا هم پا روستی که در استانیدو بهیر عادی حالت تره گرزی دلی خود در 2015 کال پا لمره میاشو که مجده یولر فشارونو شاهدانو چی در افغانانو در برتر استانیدو لامل و گرزید مش پا در ارخیز بحثونو که دی مسائل باندی خبر وکده
و اداره یونتیار در نشست سی جانبه روی مسائل هم
شغلی فرهاد وای روان میلادی کال اتل زره و پینزه سو افغانان له گاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته راستانه سوي چې ولس نیم زره له پاکستان راغلي د دې ترڅنګ په افغانستان کې د جګړو په زیاتېدو سره د کورونې او بیزایسو کسانو شمیره هم ورسره بلې مخ په زیاتېدو ده کارپوهان وای حکومت باید اجازه ورنکړي چې گاونډي هیوادونه له افغان کډوالو څخه د فشار دی وسیلې په توګه کار واخلي او سپارښتنه کوي چې د افغانانو د داوطلبانه راستنېدو لپاره باید د افغان حکومت امکانات برابر کړي
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي
په ننګرهار ولایت کې د خیریه کارونو فکر عام سوی چې اوس په دې برخه کې څه باندې لس ټولنې د انساني همدردۍ له مخې په خیریه کارونو بوخت دي شاه محمود شنواری په جلال آباد کې دغه مسله تعقیب کړې شنواری صاحب دغه ټولنې د چا لخوا جوړ شوي او کوم کارونه کوي
ډېر زیات من دغه خیریه ټولنې چې په ننګرهار کې اوس فعالیت کوي لومړنی دغه حرکت چې و هغه د مشال اډي خبریال باز محمد عاطف دغه خیریه کارونه یو حرکت و چې د باز خیریه بنسټ په نامه یو ټولنه جوړه کړل د ټولنیزو رسنیو له لارې نه خلکو نه مرستې راجلبولې او بیا یې په معذورو خلکو ته ویلچې راخېستلې یا نور اړمنو کورنیو ته بیسې ورکړې چې اخېستل دغه فکر عام شو چې اوس په دې برخه کې په بېلابېلو برخو کې چې په روغتیې برخه کې د المواسات په نامه موجود امبولانسونه اخېستې دي او د ضرورت په وخت کې خلک د سویسو د باندې ګټه اخېستل همدارنګه دغه ډېره ورځې چې روسي پرانسته وه ژوند خیریه ټولنه وه چې دوی یو آنلاین د وینې بانک پرانسته چې په دې کې د افغانستان په کچه باندې دغه بانک چې د هر ولایت لپاره ولایت ولسوالۍ دغه ساحې مشخصې کړي دي او د ټول افغانستان د وګړو د نوملیکنې لپاره زمینه ورته مساعده شوې ده چې خلک خپل نومونه ورکوي چې د وینې د ګروپ نه نمبر خپل نمبر چې د ضرورت وخت باندې د خلکو ته زنګ وهل کېږي او بیا ورځي چې په ولایتو ته باندې آنلاین هماغه مریض ته ناروغ ته وینه ورکوي په دې برخه کې تبلیغات هم رسنیو نه شوي دي چې تاسې د خپل ژوند وژغوري او مینه ورکړي همدارنګه دوی نورې مرستې چې بیا راغونډوي اړمنو کورنیو ته پرې خوراکي توکي هم اخلي او د غریبو لاسنیوی هم کوي چې ځوانان په عمل کې ټولنه ده چې دوی هم په دغه برخه کې د خیر کارونو ته مخه کړې ده دغه ټولنې بیا په خپل منځ کې اوس د همغږې دفتر یې هم جوړ کړی دی چې دوی دغه د خیریه کارونو په همغږې باندې تر سره کوي هغه خپل کوم مرستې راغونډوي چې په شریکه باندې بیا هغه کورنۍ ته نښتې چې وړو کسانو ته ورسېږي
له شاه محمود شنواری څخه مو واوریدل چې په ننګرهار کې شاوخوا لس داسې ټولنې جوړې شوې دي چې اړو کسانو ته مرستې کوي او په نورو خیریه کارونو کې برخه اخلي تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د ماښام تر اوبه جو دوام کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
اوس به نوریاس نوری راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د بی پیلوټه الوتکو د ځاني زیان پر سر پښیمانی تر سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي څلور کاله د اوباما ادارې د بی پیلوټه الوتکو د حملو مسأله ډېره محرمه ساتلې هغه حملې چې ویل شوي په دقت تر روسي اهداف په نښه کوي پکې د غراز بیګونا ملکي وګړي هم وژل شوي دي نیویارک ټایمز لیکي دا چې اوباما په دغسې یوه حمله کې د یو امریکایي او یو ایټالوي پر وژل کېدو په ښکاره پښیمانی څرګندوي او بخښنه غواړي دا ډېره مهمه وه امریکایي وارن وینستن چې د پراختیایي چارو یو متخصص او ایټالوي مرستندوی کارکونکی ګیوانی لوپورتو چې دوړل القاعده سره یرغملو په تیر جنوري میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ته نږدې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شول د نیویارک ټایمز په وینا اوباما د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل موږ د تروریزم په وړاندې جګړه کې تیروتنه کړې چې دا د دې جګړې تریخ حقیقت دی کله هم د ځاني زیان تیروتنه خو د په وینا یو شی موږ استثنا کوي او هغه دا چې تل هڅه کوو نیمګړتیاوې لرې کړو او له خپلو تیروتنو درس واخلو خو ورسپانه د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو پر مسأله هم تاکید کړی او د امریکا د ملکی ازادۍ او د اتحادیې د مرستیال جمیل جعفر دا خبره راخسته چې ویلې دي دغه برید او په ورستو کې نور بریدونه چې پکې ملکیان وژل شوي دا واضح کوي چې دغه حملو د ترسره کولو لپاره د هغو سختو مقررات او نورمونو چې حکومت خبره کوي او هغو ترمنځ چې په عمل کې ترې کار اخیستل شوی ډیر توپیر موجود دی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د دې ترڅنګ چې اوباما د تېرې جنوري د میاشتې په برید کې د دوو کسانو د وژنې له امله بخښنه غوښتې د هغې ادارې ویلي چې کورنیو ته به یې تاوان ورکړي چې د ورځپاڼې په وینا د دغې قضیې په اړه اقدامات له هغه څه سره په تضاد کې دي چې تر اوسه پرې چوپتیا غوره شوې، یعنې د بې پیلوټو الوتکو په بریدونو کې د ملکي تلفاتو مسأله. بریتانوي ډلې تلګراف ورځپاڼه په افغانستان کې د یو وژل شوي بریتانوي عسکر د کونډې په اړه په یو مطلب کې لیکي نیا فورتونه چې کله د خپل میړه د وژل کېدو خبر واورید له غمه یې حتی نشوی کولی چې په پښو ودرېږي، خو نن د لندن په ځغاستو کې په ګډون سره غواړي چې خپل غم په پښو کې درد او خفګان له ځانه لرې کړي او د ځغاستې په ټوله شپږویشت میله کرښه کې یوازې پر هغه فکر وکړي. د هغې میړه بریدمن کیوین فورتونه څلور کاله پخوا په هلمند کې د ګزمې په مهال وژل شوی و. میرمن فورتونه تلګراف ته ویلي چې تر اوسه یې هغه ډیر یادیږي، خو هغه څه چې پیښ شوي نشي بدلېدی، باید په راتلونکي فکر وشي نه پر ماضي. د هغې په وینا غمجن احساس او ژړل تاسو ته هیڅ څه په لاس نه درکوي. ډلې تلګراف وړاندې لیکي فورتونه چې نرسه ده وایي غواړي مثبت کارونه ترسره کړي تر څو له نورو سره مرسته وکړي او هم د کیوین خاطره ژوندۍ وساتي. دا وایي غواړم داسې څه وکړم چې هغه پر ما وویاړي. د ورځپاڼې په وینا کیوین د څلور سوه پنځه دېرش برتانوي پوځیانو له ډلې یو دی چې په افغانستان کې د 2000 لومړي کال او د تیر 2014 کال د اکتوبر تر میاشتې پورې چې په دې هیواد کې د برتانوي ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسید وژل شوي دي.
په کابل کې د ټولنیز عدالت د بنسټ لخوا پرون د ثور د ومنې ټی په مناسبت د یو شمیر وژل سوو کسانو عکسونه نندارې ته وړاندې شول. د دې بنسټ مسؤلین وایي هغه عکسونه چې په دغه نندارتون کې شول سوي په دې کې د څلورو لسیزو قربانیان دي چې د دوی ټولو سرچینه د ثور د اومې کودتا وه، خو ځینې عام افغانان بیا وایي چې د افغانستان په تاریخ کې د ثور اوم او اتمه دواړه تورې ورځې دي. نور حال له کابله د ابراهیم سپي په راپور کې.
د ثور اومه او اتمه هر کال په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي، خو د ټولنیز عدالت غوښتنې په نوم بنسټ د دې ورځې د لمانځلو په درشل کې د هغو قربانیانو انځورونه نندارې ته ایښي و چې له دې ورځې وروسته وژل شوي دي. دا نندارتون د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته نږدې جوړ شوی و او مسؤلینو یې ویل د دې نندارتون څخه یې هدف په تیرو څلورو لسیزو کې د رامنځته شویو جنایتونو غندل دي. په ځوړندو شویو عکسونو کې د سپینګیرو، ماشومانو، ښځو او ځوانانو تصویرونه ښکارېدل. د افغانستان د ټولنیز عدالت په نوم بنسټ مسؤلینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه نندارتون نه یې هدف د څلورو دورو د جنایت کوونکو افشا کول دي. د دې بنسټ رئیس ویدا احمد په دې اړه وایي
از چهار دوره جنایات کې د افغانستان
په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې رامنځته شوي جنایتونه د ثور د اومې کودتا چې د خلق او پرچم لخوا وسوه سوي دي. زموږ هدف په تیرو څلورو لسیزو کې د رامنځته شوي جنایتونو افشا کول دي او همدارنګه د ثور اتمی تنظیمونو، طالبانو او هغه کسان چې د حامد کرزي په حکومت کې واکمن و د هغوی د جنایتونو د غندلو په هدف مو د عکسونو د غنندارتون جوړ کړی دي.
اغلی احمد وای هغه کسانو چې په تیرو سلورو لسیزو کې جنایتونه ترسره کړي اوس هم د دولت په لوړو څوکیو کې کار کوي، خو یو شمیر هغه کسان چې د ثور د اومې او اتمې پیښو وروسته یې خپل خپلوان وژل شوي وای چې حکومت د دې جنایتونو عاملین او د بشري حقوقو ناقضین نه دي محاکمه کړي. یو شمیر خلک وای چې دوی ته د ثور اومه او اتمه یو شان ورزی دي او دواړه د بدمرخیو سرچینه بولي.
ارمانم صدیق الله اومه ثور د افغانستان په تاریخ کې واغ تور ورځوه سي پدې کې د افغانستان یو عادل حکومت یو نسبتا دیموکرات حکومت چپاسو او ځای یو دربدری ونیوي.
عظمت کټوازان پکتیکا ولایت او کابل پانتر محصول وامه واتم د ثور د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو تیار ورځ دی او د افغانستان د نننی جنگ بنسټ دغه ورځ دی. نو د دوه دواړو ورځو عاملین باید محکمه سي او حکومت هغه په جزا ورسه.
د ثور اومه د کمونیستي رژیم لخوا پر لومړی ولسمشر سردار محمد داود خان د کودتا له ورځې سره برابر ده او د ثور اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ ده. یو شمیر خلک بیلابیل نظرونه لري. دوی وایي که په اوم د ثور د سردار محمد داود خان نظام ړنګ شو خو په اتم د ثور د مجاهدینو پر اتاک سره جنگونو د افغانستان په ټولو سیمو کې خوله خخه کړه. دوی وایي په افغانستان کې د سلورو لسیزو په نتیجه کې ډول ډول جنایتونه ترسره شوه او هغه جنایت کوونکي اوس هم په افغان دولت کې کار کوي او د هغوی د جنایتونو په اړه دولت هیڅ کومه پوښتنه نه ده کړې او نه یې کوي.
د ثور د اومې او اتمې په اړه مو د افغانانو نظرونه واوریدل. یو شمیر افغانان ویل چې په دې دواړو ورځو کې د ګڼو بېګنا کسانو وینې توی سوې دي. د ژوند خیریه ټولنې د اړو کسانو لپاره د وینې د پیدا کېدو په برخه کې د وینې آنلاین بانک پرانیست چې د روغتیا ریاست چارواکو په خبره له دې سره به د وینې په پیدا کېدو کې اسانتیاوې رامنځته سي. شاه محمود شینواری له جلال آباد نور حاضر کوي.
په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې په لومړي ځل د وینې انټرنیټي بانک په لیکه کړ چې د وخت په تیریدو سره به د هیواد په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې اړمنو ناروغانو ته د وینې په پیدا کېدو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغې بانک رسمي پرانیسته د یکشمې په ورځ د اطلاعاتو کلتور ریاست په تالار کې وشوه چې د دولتي چارواکو سربیره پکې یو شمېر خیریه ټولنو او محصلینو هم برخه اخیستې وه. د ژوند خیریه ټولنې یو تن فعال اکرام الله اکرام ازادي راډیو ته وویل چې دوی لومړی د وینې ورکړي او ژوند وژغوري تر نامه لاندې د غونډو او نیزو رسنیو لاره تبلیغات کړي چې خپل وینه ورکړي او د بل انسان ژوند وژغوري. دی وایي د همدغو کسانو د وینې ګروپ نوم آدرس او شمیره په ویپاڼه کې ثبتېږي او د اړتیا په وخت کې راغوښتل کیږي چې وینه ورکړي.
دا آنلاین بانک به لایتنهی ډونران ولري. د استعمال طریقې تقریبا په دې ډول ده چې په هر ولایت کې چې د چا وینې ته اړتیا پیدا کیږي زموږ ویب سایټ ته www.jwan.af ته مراجعه کوي. مثلا دوی او منفی وینې ته اړتیا لري دوی په سرچ کې او منفی ورکوي ولایت ځان ته ټاکي. موږ چې په دې ویب سایټ کې څومره د او منفی ډونران لرو دا ورته راوړي. هلته دوی د کانټیکټ شمیره ده دوی د رضاکار سره اړیکه نیسي او هغه ورته راځي وینه ورکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال په دې غونډه کې وویل چې د عجلو او تلسیمیا ناروغانو لپاره به دا ویبپاڼه ډېره اسانتیا رامنځته کړي. نوموړی وایي د دې بانک یو ځانګړنه دا ده چې مریض ته به تازه وینه ورکول کیږي او بل د کمیافته وینو د پیدا کېدو په برخه کې به موجوده ستونزې تر یو حده هوارې شي.
اکثره واقعاتو کې داسې د وینو د کمښت سره مخ کیږي چې هغه ګروپونه کمیافته وي او همدارنګه د تلسیمیا د ناروغانو لپاره د مریضانو تازه وینه ورسیږي دا هم ډېر ګټور دي. دغه ډیټابیس د فعالیتونو ترس کې به موږ ډېر مرداس ناروغان چې هغه تازه وینې ته ضرورت لري ان شاء الله هغه ستونزه به د ډیټابیس په فعالیت سره حل شي.
د وینې بانک پرانستې غونډې ته د تلسیمیا یو شمېر هغه ناروغان هم راغلي وو چې د ژوند خیریه ټولنې په هڅو ورته وخت په وخت وینه پیدا شوي. د ننګرهار د هنرمندانو اتحادیې مشر استاد کمینګل چې درې بچیانې د وینې په سرطان یا تلسیمیا اخته دي او هرو 15 ورځو کې ورته یاد ټولنه وینه برابروي ویل چې دغو رضاکارانو د وینې په پیدا کېدو کې ورسره ډېره مرسته کړې.
زما درې ماشومان د تلسیمیا په بیمارۍ باندې اخته دي. د دغه ټولنې نه مننه کوو چې هر وخت مونږ ته قضا کړي د وینې مونږ ته خلک حاضر کړي دي او د ماشومانو ته وینه ورکړي.
د ننګرهار ولایت وین احمد زی عبدالزی هم د وینې د رضاکارو په لیست کې ځان ثبت کړ او د همدې غونډې پر مهال اړمنو ناروغانو ته خپل وینه هدیه کړه.
زما د وینې ګروپ مثبت ایو او ما خپل یو اندازې وینه دغه پروګرام ته اهدا کړله. زه باوري ما چې زما وینه باغ خلکو ته رسیدي چې هغه ورته اړتیا لري او دا غوښ ژوند پیژغورل کېدل شي.
د غونډې په روسي برخه کې د دې ټولنې فعال راحت ګل زرمل خلکو ته د وینې بانک د کارونې په اړه معلومات ورکړل او ډاډ ورکړ چې د ژوند خیریه ټولنې غړي به د ژوند تر پایه خپل رضاکارانه فعالیتونه تجمنوی. د ژوند خیریه ټولنې د مسولینو په خبره دوی اړمنو کسانو ته د وینې د ورکړې په خوا کې بې وزلو او بې سرپرستو کورنۍ لپاره مرستې هم جلبوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورجیاست چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 803 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د کندهار لار غسان ولسوالی څخه صفات الله نایل په خپل پیغام کې لیکلی په غسان ولسوالی کې دوه شوونځي ستا خو له پوهن ریاست څخه د اتو شوونځیو معاش رایستل کیږي. د غوښتنه کړې ده چې ارغسان ولسوالۍ ته دې یو هیئت د دې مسلې د څېړنې لپاره ولیږل سي. رڼا له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي زموږ جمهور رئیس باید ډیر احتیاط څخه کار واخلي، باید د پاکستان د دوه مخي سیاست تر اغېزې لاندې رانیسي او د خپل هیواد ګټې په پام کې ونیسي. عبدالله غیرت د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې زما له جمهور رئیس څخه دا هیله ده چې د هند څخه د افغان ځواکونو لپاره جنګي تیاری، توپونه او نورې درنې وسلې وغواړي. خیال محمد له مقر څخه لیکلي له رئیس څخه هیله کوم چې له ولسمشر څخه هیله کوم څرنګه چې هند زموږ تاریخي دوست دی باید له دغه هیواد سره زموږ اړیکې دایمي وي او په پنجابیانو کې د ده په خبره چې زموږ خیر نسته. شفیع جان لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی به د هند له سفر څخه ډیرې لاسته راوړنې ولري. عبدالواحد له کونړ څخه لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی دي د هندوستان څخه د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز غوښتنه وکړي. او بل اوریدونکي لیکلي دي چې هند ته د ښاغلي غنی سفر د پاکستان پر حکومت باندې ناوړه اثر کوي. اتنیم بجه سوی پا دی خبرونه که نور مسائل هم تیر خوست لقسیم سولمن نه ده مهم و خبرونو سرخطو نورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ځي. د ولسمشر وایند اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته ویل چې په دې سفر کې به د ټولو هغو مسایلو په اړه چې دواړه هیوادونو ته مهمه او اساسي دي خبري اترې وسي. افغان حکومت وسلوال مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر تنکۍ ځوانانو د طالبانو او د حقاني شبکې د قومندانانو لخوا جنسي تیری او له هغو څخه ناوړه جنسي استفاده خورا زیاته سوې، خو طالبانو د ملي امنیت دا ادعا رد کړې. په نیپال کې د تېرې شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نو تکانونو د تلفاتو شمېره څه باندې 3200 تنو ته ورسېده او په دې پیښه کې 6500 کسان ټپیان سوي هم دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت طوفان لشتر لشه و دېرش کسان وژل. د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لشتر لشه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړه. او د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې 99.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي.
دبرکو اجزانو دلاته پروگرام په همدې خبرونه کې تر راپورونو ورسته اوریدلای سي. د افغانستان بانک وایي په هیواد کې له پنګونې څخه د ملاتړ د پراختیا په هدف د بانکونو د لارې د اړو د وړو او لویو قرضونو د ورکړې نوي سیستمونه رامنځته کړي. د دې بانک سرپرست د یکشنبې په ورځ د دې سیستمونو د معرفي کېدو پر مهال وویل دغه نړیوال منل سوي الکترونیکي سیستمونه کولی سي په افغانستان کې د پور ورکولو چارې اسانه کړي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
ل د وړاندې د افغانستان په بانکونو انتقادونه موجود و چې په اسانه پور نه ورکوي، خو د افغانستان بانک وایي چې داسې سیستمونه یې رامنځته کړي چې پور اخیستونکي کولی شي له بانکونو څخه په اسانه او کم وخت کې لوی او واړه پورونه ترلاسه کړي. د دې بانک سرپرست او لومړي مرستیال د یکشنبې په ورځ د دې سیستمونو د معرفي کېدو پر مهال وویل د یادو سیستمونو په پلي کېدو سره به د افغانستان اقتصادي فعالیت په حرکت راشي. خنافصل هډول وایي د نویو سیستمونو په پلي کېدو سره به د اصلي او بدل سوداګر ترمنځ توپیر راشي او هغه خنډونه چې د پور ورکونې پر مهال موجود وو له منځه ولاړ سي.
یو سیستم دی چې په افغانستان کې سابقه نه لرو ده، کولی شي بانکونه آنلاین خپل مشتری په حق لباندې د هغه د سابقې په حق لباندې معلومات ولري او درست قضاوت وکړی شي تر څو د هغې خلکو ترمنځ چې پیسې دی د پاره اخلي شي ریښتیا هم سرمایه گذاری و که دی مملکت که ریختی هم تجارت و که دی مملکت که او ده حقی ترمنزه چه فقط دی ده پار رازی چه ده بانک نپیسی و اخلی ده تفکیک با مون پا دی سیستم که.
د افغانستان بانک چارواکی وایي چې یاد سیستمونه په معاصرې الکترونیکی ټکنالوژي سمبال دي او مشتری کولای شي په کم وخت کې د بانک د ویپاڼې له لارې خپل عامه اعتبارات او حقوق رهنی بر اموال منقول پکې ثبت کړي. له یاد سیستمونو څخه له سوداګرو او عامه خلکو سربیره سوداګریز بانکونه، وړې مالی موسسې، د افغانستان بانک د څارنې مالی اداره، مخابراتي او د بیمې مالی ادارې ګټه اخیستلی سي. د افغانستان بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه باندې 90000 مشتریانو د اما اعتباراتو په سیستم کې نوم لیکنه کړې چې په ټولیز ډول 9.5 میلیارد افغانۍ پورې ترلاسه کړي. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا سرپرست ابراهیم شمس د افغانستان بانک د اقدام وستایي او زیاته کړه، افغانستان دا مهال د پانګې اچونې له پلوه د بدلون په دور کې دی چې دا ډول نوښتونه کولای شي په پانګونه کې ګټور تمام سي. تل داسې اندېښنې او انتقادونه موجود و چې قرضداران په جعلي منقولو او غیر منقولو اموالو باندې له بانکونو څخه پورونه ترلاسه کوي. د افغانستان د بانکونو ټولنه وایي د دې سیستم په پلي کېدو سره به تر ډېره د جعلي پور اخیستونکو مخنیوی وشي. د دې ټولنې مرستیال نجیب الله امیری وایي بانکوال له دې سیستم څخه ملاتړ کوي او حاضر دي له نړیوالو منل شویو معیارونو سره سم پور اخیستونکو ته لوی او واړه قرضونه ورکړي.
دا د بانکي سکتور لپاره یو ضرورت و او موږ دغه ستایو په قرضه دهي کې یعنی دا ډیر زیات مهم رول لوبوي. اول دا چې مالی وجود ته د لاسرسي فرصتونو زیاتوالی دا رامنځته کوي. د وجود د مالدیت او پیاوړي زیاتوالی د ټیکټانی کموالی د اعتباراتو یا قرضدهي معلوماتو کیفیت ښوالی له دې سیستم څخه د څارنیز استفادې په حالت کې د اعتباري خطرونو کموالی قرضدهي د زیاتیږي.
د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې دا مهال د افغانستان په خصوصي او دولتي بانکونو کې 4 میلیارد ډالره پانګونه شوې چې یوازې 1.2 میلیونه ډالره پور ورکړل شوی. بل خو یاد بانک وایي چې د افغانستان په بانکونو باندې د څار نوی سیستم رامنځته کړی چې د کابل بانک په څیر ورته قضیې به بیا تکرار نشي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له یاد معاصر بانکي سیستم څخه د افغان بانکونو ګټه اخیستنه په نړیوال اقتصادي بازار کې د افغانستان د بانکونو اعتبار زیاتوي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم په پاکستان او نیپال کې د توپانونو حال درکوه. د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور او د دې ایالت په نورو سیمو کې د یکشنبه په ماښام توپانی سیلې او تون باران لښته لږه 15 کسان مړه کړي او له 150 زیات نور ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې د ځینو ټپیانو حالات د اندېښنې وړ دی. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او د دې ایالت په نورو بیلابیلو سیمو کې تیز باران او توپانی سیلې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خیبر پختونخوا د دولتي او روغتیایي چارواکو په وینا توپانی بارانونو او سیلې د یکشنبې په ماښام د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور په ګډون د دې ایالت په یو شمېر نورو سیمو کې سلګونه کورونه ړنګ کړي چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه 15 کسان مړه او 350 زیات ټپیان شوي دي. دوی وایي چې دغه توپانی باران او سیلې له امله په پېښور 400 مردان نوخار او د خیبر پختونخوا ایالت په ځینو نورو سیمو کې سلګونه ودانۍ ونې او د برېښنا پای هم نړېدلي چې له امله یې خلکو ته پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اوښتی دی. د چارواکو په وینا د پېښې ټپیانې د پېښور دریو سترو روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په یو روغتون کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پېښور په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او د ټپیانو د درملنې لپاره اضافي ډاکټران هم ورغوښتي دي. د وای تیز باران غلی او سلی په پېښور او شاوخوا سیمو کې ګڼ شمېر کورونه نړولي چې په نتیجه کې تر دې دمه 15 کسان وژل شوي او له 150 زیات ټپیان دي. د پېښور په دولتي روغتونونو کې مو بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او اضافي ډاکټران او نور عمل هم راغوښتي ده. د مشتاق غنی په خبره په مړو او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او میرمنې هم شامل دي. په پېښور کې د یو یو دوه مرستندوی ادارې ویان بلال فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه توپانی باران او سیلې تر ټولو زیات پېښور او د دې ښار شاوخوا سیمې ځپلې دي.
سره
په دغه باران او سیلې کې پر پیښور سربېره د خیبر پختونخوا له 400 مردان شبقدر او یو شمېر نورو سیمو څخه هم د ګڼ شمېر کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي، خو تر دې دمه لا چارواکو په دغه سیمو کې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ورکړي. په عین حال کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې هم د تیز باران او سیلې له امله ډېری کورونه نړېدلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکو په دې ایالت کې د باران نو سیلې له امله په ځاني زیان خواشینی ښودلې او پر مرستندوی ادارو یې غږ کړی چې خپل فعالیتونه چټک کړي.
هلته په نیپال کې د شنبې د ورځې له زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له کبله د تلفاتو شمیر له 3200 کسانو څخه اوښتی. چارواکي وایي چې د ټپیانو شمیر بیا تر 6500 زیات سوی دی. د راپورونو پر اساس د ژغورنې ډلې له کنډولو لاندې د پاتې ژوندیو کسانو او مړیو د لټې په حال کې دي. د دې زلزلې ډیری تلفات د نیپال پلازمینې کټمندو ته په نږدې پرتو سیمو کې پیښ شوي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د شنبه ورځ زلزله په تیرو یو اتیا کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخته زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سمې د تلفاتو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه 13 کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمینې کټمنډو په ګڼ میشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول، او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړ مورز لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کټمنډو په مرکزي برخه کې چې د لرغوني کټمنډو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریختر په مقیاس 0.8 ثبت شوی، د کټمنډو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. خو د زلزلې د نویو ټکانونو شدت د ریختر 6.1 درجې وو چې د هند پلازمینه نوی ډیلی هم ولړزوله. له شپېتو زیات کسان یې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ، او همدارز له چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلي. د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
The ASEAN foreign ministers express our solidarity.
د ASEAN د بهرنیو چارو وزیران په دې سخت شیبه کې خواخوږي څرګندوي. موږ چمتو یو چې د نیپال، هند او بنگلاديش له حکومت او خلکو سره په نړیوالو مرستو کې برخه واخلو. امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی، خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دی پیل شوي. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1940 میلادي کال کې هم په نیپال کې یو خونړۍ زلزله شوې و چې څه باندې 8500 کسان یې ووژل.
ازادي راډیو لوونه ترو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 میلی لارې نمنګ ته اس ام اس راولېږي. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً په دوو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اورېدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات خپاره شوې دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونږ نن راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 40 15. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اوري. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګاست. کدنن روز دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونوره. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي حوالته دغه پروگرام لسره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروگرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زاد آزادی رادیو او کر کوم ته لیک اله د زړه له سره سلام مرانی کوم. موږ یو انجینر پیدا کړل د کندهار په ولایت کې. د هر مسلمان وو کبي تک سره کالی دي، شنه چم فلانی دي. کله هر مسلمان وو کبي کولای شي موږ په داش نه ربني اړه کوي. 0 1 0 5 0 9 3 2 3. یو ځل بیا شنا راوایم. 0 1 0 5 0 9 3 2 3. کدا هر مسلمان ورو کوي ولا شي او زو شکر وته چې زنګ وهي موږ پیدا کړل. هر یو خدا بلا خو دې زمو وي دواګان کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه صابر خبر کوم د بیسدو ول سوالې د بنغرو د کلینا ورجانا. موږ سره د یو کټ په اړه کې معلومات ده، نو زه د دې کټ نوم اخلم او د دې عمر هم ویم، نو که چاته پته وي بیا د تزخفل د ټلیفون شمیره مې موږ سره دې رابطه وکي. یو کټ د عبد الله په نوم ده، یو ول سکالا عمر لري. د پلار نوم حمید الله ده، د مشرور نوم وحید الله ده. نن ناس شپګو میاشتې یا 15 میاشتې مخکې د دې د دې 200 سیم د خیمو کې کورونا وو. اوس دا خیمه دلته نشته. ما ور پسې دا زینه هم اولټاول او دا کس د پیښور آیات آباد په یتیم خانه کې پروت دی. یو لس کال عمر لري. نو زه د خپل ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم. که چاته هم دا کس په اړه کې معلومات یا څو خپلوان ما سره دې په دې نمبر او رابطه وکړي. ورجانا ټلیفون شمیرو ته غوښ شي. 0 58 90 58 9 5. تو جان شمیرې ته بیا وکړئ. 0 58 90 58 9 5. بل شمیره ده 0 50 50 90 58. 0 50 50 90 58. اور جان دے دیکھت تو بارہ کی ماں سارا معلومات تھا خو پورا پورا رور جانا کا ہر چا خپل وی روری دوی وی ماں سارا دے پدے لمبر اور رابطہ ہو کی. والسلام.
تے آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 40 15. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی یاست. د یادونه وړ ده چې د ازادي رادیو د دغه پروګرام لاره نه د تاسو ډیر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. کتاسم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي. اوس ور ورسېده او ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
محترم رو راز ما یا د ماما ز د الیاس نام یا د من تاسو ته دوه پیغامونه ورکړي وو. نو ته چاوې چې دا پیغام نشي شوې دی او که چېرې دا پیغام نشي شوې دوباره دا تکرار من ته ورسوي چې من هغه سړي سره تماس ونیسم.
ہلو السلام علیکم شاولی دلمن یولاد سنگین وسای فرانکلاس خبرې کو نو د حماس دی محمد خان په نامه دا غسلور کله کې شورک دی چې دا شعر چاته معلومات یا بل یو ته معلومات پر دا لمبر دی کله چې هر وخت مرتزنګو یی چې وینې لا پیغام خپور چې 01 فلور ات 08 یو یا 08 یا 13 فلور کله شعر په دا پیغام باندې موږ په دا لمبر زنګو یی نو ډیر مننه دا پیغام به شنه شي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه عبدالرحمن د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالی البتدن ګران کي څخه ستاسو ته ماشيم د ازادي رادیو کوونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه هم کي ایوانې کوم. ما د ازادي رادیو څخه د هغې د پرمختګ ته نشم کې سما یو ماما د شری اسلام احمد څنګه مبي بل وټر خل محمد میږي نو تقریبا د اسلام احمد څنګه نامه چې د ماما مې بیا ښکار مخکي د کوټ خلې وی کله چې لري صحفه اعلان اوري او ما راغوري او بیا مثلا د په حال د په حال بچا ته ماتماتي او ماته دي په هغه شماره باندې زنګ ووري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ده د کارکونکو ته داخله ده چې دوی زما یو ورور ده د شیطان الله په نامه دی. زه د هلمند ولایت سره در سره غږیږم. کار څخه مسلمان مطلبي اداس مرد مترنګ ریسه پروا اته مه لاس ازادي راډیو زنده ده.
وعلیکم السلام علیکم د هلمند ولایت څخه نم سیر رساری صاحب عبد السمیع خبر قنما ولور اډو باری چې د پنځه خارک اشپاس کار کې زم ما مکان د کور د کوټه څخه د لکسي یو مسلمان وروځ په خپل اړیز مو سړي په دانه باندې جنګوي زه څه ډول واره ما درې د دوه تم جنګوال چې مو سره غامه نه ریسه د ټول په شنه د سي په لایا و یو دوه دوه باندې درې دوه سل پنځه سلو د ما د ټول په شنه ما ته په دې نه باندې جنګوي دې نه مننده زه دې دوه.
سلام علیکم دا زاده رادیو کارکونکو او ویدونکو ټول ته سلام وایم. بعد سلام اګران او محترم او د مدق په نامه باندې یو الګ دی د ګل محمد زوی دی ملا سعادت غونډې د کندهار اوسیدونکو دی. دغه زوی په یو خبانه مایوب هم دی او وایي چې درې کاله مخکې په نادر کښې دی او بیا د ازادۍ رادیو نه شوی چې دا الګ په جلال آباد کښې دی. د دې الګ پلار جلال آباد ته راغلی او نور مشخص ادرس ورسره نشته او در په در ګرځي. زه غواړم چې هر چا سره دا ادرس وي په دې شماره د الګ پلار ته زنګ ووایي چې زوی ورته پیدا شي. صفر اویا شپږ دېرش درې نوي دوه سوه یو اتیا صفر اویا شپږ دېرش درې نوي دوه سوه یو اتیا
پیغام پیغام مردا غدی چزبور یو سړی ورکتی ده د یلمنو سایه چې نظر جان خبره در سره کوم چې په نامه د امید الله دی د توکل زوی دی د ضرورتي زوی دی د توکل مسای دی د روزګان دی په سنگسار کې ورکتی وو چې تقریبا در کال یو نیم کال ته رسیدلی دی. اوس موږ ته دغه معلومات نشته چې دغه سړی مړ دی که ژوندی دی که ته هر وخت دغه اعلان د بروکو اعلان ته خبر موږ نن انتظار کوو دا ورځ موږ ته راوښه چې پیدا شولو موږ ته په دغه لمبر باندې زنګ راووي.
السلام علیکم د زابل د ولایت څخه احسان الله احسان خبره کوم. زما یو اکا زوی دی پیر محمد په نامه دی دېرش کاله کېږي چې د زابل ولایت د مرکز کلاب د خان د کلي اوسېدونکی دی. د فضل محمد زوی دی ایران ته تللی دی نادرکه دی که چاته یې معلومات وي هغې زما غږ په خپله اوري. نو پر دې شماره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 4 4 9 1 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 4 4 9 1 5 که د دې ملګرو ته معلومات یې یا دې خپل زما غږ اوري نو پر دې شماره دې زما سره تماس ونیسي او بل مې یو ملګری دی د خیر الله په نامه دی د تخار د ولایت د شکمش د ولسوالۍ د باور د کلی به یې نو که دی زما غږ اوري داسې دوه کاله راسه نظره کوي یو شی م زما سره پروت دی یا د ده پلار چې د امان الله زوی لمسی دی د امان الله زوی دی د خیر الله نمیږي که زما غږ دی اوري نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي زه احسان الله احسان د زابل د ولایت څخه خبره کوم شماره یو ځل بیا تکراروم 0 4 4 9 1 5 د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه بالکل بې احسانه مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه دیدمن ولایت ته ګرم سیرو سړی څخه او در سمې خبره کوم. ما ورور او درباري چې د شپږ کال کې د ماماګان د کور نه د لاکه سوي دي ار مسلمان لور یا د ایران او د پاتې د رتبن پر هغه شمیرې جنګ وو یا د پخپل او یا د دان دواران او د ټلیفون شمیره ده 0 5 1 2 3 4 په دغه شمیرې ته ماته جنګ وي او د ادي راډیو ته مدرې څلور والم جنګونه ولیدي د موږ پیغام دي نشر کړي. السلام علیکم د ادي راډیو ټوک
زه تاوله د هلمند ولایت خبره کوم. که څوک د شاولي په اړه معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي 0 5 1 0 5 درڅلويشت 2 5 9 5 شماره یو ځل بیا 0 5 1 0 5 درڅلويشت 2 5 9 5 ما دا دریم وار دی چې ازادۍ ته زنګونه وهم زما پیغام نه نشروي نو زه د ازادۍ راډیو سره غوښتنه لرم چې ما پیغام نشر کړي.
زه زینله ما د بغران د ولسوالۍ چې مې ورور وکړ چې نوم یې بسم الله دی. که څوک د په اړه معلومات لري زموږ سره دې شریکي په دغه شمیره باندې چې د پلار نوم حاجي حضرت نور اکا دی او د مشر ورور نوم یې عبدالله جان دی او په دغه شمیره زموږ سره اړیکې ونیسي 0 5 0 3 6 4 2 1 3 شماره بیا تکراروم 0 5 0 6 4 6 4 3 او بله شماره ده 0 5 0 5 1 5 2 6 5 2 1 هر څوک که په دغه طرح کله معلومات لري زموږ سره دې تماس ګیر کی. السلام علیکم.
ایو ماما دې شاوندې نیمه تقریبا اته نه تل کېږي چې لنه بلول صالح من دلات نه بلول صالح څنګه برکته دي په چیرې دې ما ځاګړي ایا هم بل دوست د سره ته ځنه په دغه شماره دې موږ سره اړیکه ونی چې ته زما د ټلیفون شماره به 0 9 1 4 1 3 5 5 یو ځل بیا 0 9 1 4 1 5 5.
بلې السلام علیکم. زه عبدالرحیم السلام علیکم. دا ډېر ټولو محترم کارکونکو او زموږ سلامونه ونی کې احترامات باندې کوم محترم پیغام باندې کوم. زما ورور تقریبا اته کال کېږي چې نظاره کوي معلوماته نشته په دې اړه که هر مسلمان ورور معلومات لري په دغه شماره دې ماته معلومات راځي. محمد په نامه دی په دغه شماره باندې معلومات 0 5 0 4 4 3 5 د ټلیفون بله شماره 0 5 1 4 6 4 6 یو ځل بیا ټلیفون شماره 0 5 1 4 4 5 0 5 1 4 6 4 6 4 حاجی محمد غلام حیدر رضی د نظر محمد رور مشهور وړی سردار محمد مرتسی نظر محمد د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکی تاسو توجه ته ډېره ډېره مننه. مسلمان ورور چې معلومات راکړي جایزه ورکوو ډېره مننه د خدای په امان.
جانان دا زموږ پیغام دی د بابا جی
لشکر داره ولایت سخبار داشته که با پایدی دلوا ادیریا داشته مساز مرد ماما دنی مطلب نامه در ادیریا کاله کیش چورک بیس برای که نمایندی که کیش ریپات کیش کیری و پیدا کیش سکلم بر جنگی سپر و سپر دیگه سینزه یو یو سینزه سینزه شپار پدر نمبر علیکریمی سرچینی زی برنامه کی
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو ځای چې نقیبالله نومېږي تقریبا دوه کاله کېږي چې د کور نه لادرکه شوی دی. نونس یا شل کاله عمر لري، عصابي تکلیف هم لري. که چا ته د دې په هکله معلومات وي، انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما ته په دې شمېرې زنګ وهي او 50,000 افغانۍ جایزه هم لري او هیله ده چې زما دا پیغام نشر ته وسپارل شي. ټلیفون شماره مې ده 0 8 9 4 4 9 9. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. گران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښه و عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي وسی. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.